السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده زه نیسا اجمل به در سره په دې روانه خپرونه کې یم په دې خپرونه کې به د خبرونو ویاند بشیر ګواښ او تکنیکي همکار علي محمود هم له ما سره وي په دې ګړۍ کې به د افغانستان او دغسې د پاکستان په اړه رپورټونه واورئ 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو شننې او مرکې هم د خپرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو
لومړی د خبرونو سرټکی اسلام آباد کې افغان سفیر د افغان طالبان سره د مذاکراتو د بیا شروع کولو لپاره د مولانا سمیع الحق سره چې په جامع حقانی مشر دی په اکوړه خټک کې لیدل کتل کړی دی په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې په صوبه کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو شمېره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکې پرون د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ یې د مذاکراتو منځګړتوب وکړي
مولانا صاحب څنګه مینا ورته وویل چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه خپل صفونه منظم کی نو بیا به انشاءالله مونږ هغه سره خبره کوو علما او طلبا او د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړای ده او اوس هم انشاءالله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبره تر راځي نو د خلک به هغه احترام کوي جی مولانا صاحب سره هم د طالبانو ملاقات شوی ده دو درې ورځې مخکې په یو ځای کې ډېر مسلمان راغلي او هغې مولانا صاحب سره لیدل وکړو
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب غوښتنه نه ده کړې بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو خبره یې کړې وه په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیاو ته رسېدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم وایي لطیف الرحمن نن مشال رډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي چې او همداراز په کرک کې 11 په بردر کې 9 په پیښور کې وه په کواټ کې 15 کسان مړه شوي دي دا په خبره چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 609 کورون ته په مکمله توګه او 2915 کورون ته په جزوي توګه نقصان رسول دی پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شو او پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا او رول شوی قیدی حیدر علي په سپریم کورټ کې د خپل سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې ده د قیدی حیدر علي لخوا د درخواست د دوی پلار ظاهر شاه په سپریم کورټ کې جمع کړ چې پکې وفاق د دفاع سیکرټري د داخله چارو سیکرټري او جی او سی ملکن فریق جوړ کړی دی د یادونې ده چې سواد سره تعلق لرونکي حیدر علي په هغه شپږو مجرمینو کېده چې اته چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکولو حکم ورکړل شوی دی افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملشې د وسلوالو طالبانو ځنمرګي برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي د کندوز ولایت پولیس وایان سرور حسینی پرون ویل چې دا برید په خاناباد ولسوالۍ کې د اربکیانو په یوه غونډه کې وشو چې دولت پلوه ملشي ګڼل کېږي د دې خبره ګمان کېږي چې ډېر وژل شوي به د اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ ایشیا دا سخت دریځو په وړاندې جګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش سره یې بیعت اعلان کړی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال رډیو ته په رالیږلې پیغام کې د دغه برید ذمواري منلې ده تاسو خبرونه له مشال رډیو اورئ په کابل کې د اګست 2 نیټې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې د سره د وژل شوو کسانو شمېره 1500 ته ورسېده په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپین شوي هم دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یوناما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشت سیمو بریدونه بند کړي. دوی نامه لخوا پرون په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هیزم له خولې ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنو د غړو له لاسه ورکولو په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکي د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د کابل روسي بریدونه غندلي دي او د طالبانو په ګډون په ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. پرون په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وایي چې دغه ولایت کې ننګرهار عملیاتو کې 9 تنه وسلوال تمر روبله اوښتي ده. د تیرې اونۍ رئیس چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ننګرهار په خوږیانو شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د اوسپنیز مثلث په نوم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد چرنیز عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خبرېږي باراک اوباما وویل لومړی باید اټمي مسله حل شي. او ملګری ملتونه وایي چې د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه 12 کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یو هوټل په برمته نیونه کې ودل شوي دي. مشکوک اسلام پال یغین په مالی کې هغه هوټل ته ننوتلي وو چې د ملګرو ملتونو د 16 ماموریت کارکوونکي پکې وو. په ودل شو کې د جنوبي افریقا یو پایلټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی وو چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرین هم ده بشیر گواخنه واریدل تاسته مشال لیڈیو خبرونی زمونگ پا وی پانا پا مشال لیڈیو ڈاٹ کام بانی هم آریدلشه. روانه خبرونه کې باور د حقانیا مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي.
حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي. مولانا سمیع الحق کې د ټول علما او استادانو څخه هغه موږ ذات توقع ده چې هغه په دې کې رول ادا کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو شپږ اتیا کسان مړه کړي دي او د روانې میاشتې په 10 نیټه به د باړې ملک دین خیلو قبیلې کډوال خپل سیمو ته واپس ستنېدل شروع کړي. او نیسې خبرونې د باختر ستوري کې به په جلال آباد کې د منګیو رباب د یو پروګرام په اړه وره.
داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی، زموږ پخوانی فرهنګ دی، زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د حقانیا مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. د خبره تر هغې وروسته کېږي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی وی چې د ملا عمر په شان د طالبانو سنی مشر ملا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیا مدرسه کې زده کړې کړې دي او د غلط چارواکي وایي چې له همدې وجې مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. بشیر ګواخ به رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړي کې د حقانیا مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړي ته ورغلی وو او د 4 غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
جانان مساوی صاحب د افغانستان کوم سفیر دی په پاکستان کې هغه راغلی حکومتونه په خپل ځای کې په خپل رول او کردار ادا کوي خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي او مولانا صاحب څنګه د ټولو علما استاد ځکه هغه نه مونږ دا توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي هغه خو دغه خواهش ده چې دا مذاکرات مونږ د طالبانو سره جاري وساتو
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد وی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوشا دوه کاله وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې خو طالبان د صدمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمد عمر رفال شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل صفونه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکئ او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانی مدرسه کې زده کړې کړې دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې با اغیزمن منځګړتوب کولی شي خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی، افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات لیس ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ډکبندي وکړي یا به روغ جوړ وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مواریده د کابل ښار په پدې وروستیو ځانمرګي ډله ییزو حملو کې د 1400 نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شاه شهید سیمه او د جمعې په ماښام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیس اکیډمۍ وروسته بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلافي ځواکونو یو مرکز ته خونړیو ځانمرګیو ډله ییزو حملو شاهدانو. په همدې حال کې د چارو پوهان وایي وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو په خاطر داسې حملې کړې دي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
د پایتخت کابل اوسیدونکي له څه باندې 20 ورځو نسبي آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډله ییزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کینولې دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خپرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 4 شپږ شپېته کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید، افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودېدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځېدلې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کومه ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي طرح کوونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیس اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودېدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې قوت ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسله والو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د قوت ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووځي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
مشال ریډیو تاسوره په افغانستان کې د طالبانو د نوې مشر تر ټاکل کې دوروستو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په کابل کې په پمی چاودنو بریدونو کې تر 150 زیات عام وګړي وژل شول. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ نامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپو نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه ځتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت دی د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسائل واضح روښانه. په بهرني سیاست کې، په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي، او همدارنګه لویه عمده خبر دا ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې له سره کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکات سره دوه خبرې توجیه کړي. یو، په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه. خلاف د تصور کولای شو چې په اولو 15 میاشتو کې د افغانستان ډېرې برخې تر کنټرول لاندې راولي، یوه چې هغې نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو یې لاس پورې کړ. دوه، مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیت شوي غورځنګ ته په خپلو دغه حرکاتو بېرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم که چېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان د جګړه اعلان کړې ده، او کچېره طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات تکینه، دا به ډېره خبرې چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان بلسې د افغانستان پوځونه د اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دي، او په عین زمان کې اوس په یوازې توګه جګړه کوي، له یو نامتوازنې جګړې سره مواجه دي، یو لوی استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بل خوانه یو اعلان شوې جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسوال پوځونو تحمیل شوې ده، بل چلنج.
تاسو په کابل کې د کارپو نصرالله ستانکزي مرکه اورېدله چې زموږ همکار هدایت سلطانی ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو تاسو د پنجاب په کسور ښار کې په ماشومانو د جنسي تیریو انکشاف شوی دی. د رپورټونو تر مخه د 200 نه ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی دی او بیا د هغوی ویډیوګانې هم جوړې کړل شوی دي. خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل د ریاض مسخیل په رپورټ کې.
د قصور پولیسو مشر یا ڈی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خپاره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونه مخې ته راغلي. ویل کیږي چې 280 240 کیسونه شوی دي. داسې څه قسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دي راغلي او نه چا دومره شکایت کړی دی. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغې مقدمه درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بده او شرمناکه پیښه ګرځولې او وایي هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. مونږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته، خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې روانی دي. بل طرف ته یوې خبری غونډې ته د خطاب دوران د شیخوپورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وی چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2010-2011 کې حکومت خرڅ کړو، نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 21 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شویو کسانو شمیره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده او یا کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثره شوې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9 او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 429 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنې هفتې پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پښتونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پاره چنار، هلته بارانونه درمیاني درجه یا لږ نه لږ سیواش، نور زیات تر علاقو کې لایټ ماډریټ قسم باران کېدی شي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچه تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د خیبر پښتونخوا د بجلی او بو د محکمې چارواکي وای په مردان گریډ سټیشن د کارجن او مظاهرچانو د برید نه وروسته د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلی دی او دغه سي دی وای چې دا مهال د بجلی په جوړولو کار روان دی. دا وخت پښتونخوا په شاوخوا 8 ضلعو کې د بجلی رسد بند شوی دی او هلته بجلی بنده ده. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه تیره ورځ نوخار نه راغلي قهرجنو مظاهرچیانو په مردان ګریډ سټیشن برید کې دغه ګریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولی دی. او بلخوا د خیبر پختونخوا د 3 زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بنده شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاحکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلکو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی. د پامړ دا چې سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلو، کچرې وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفترو ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبل ایاز مشال لیړو ته وویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په حیث داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار. ولی پدې لړ کې د خیبر پختونخوا د صوبه حکومت او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ورته. د خیبر پختونخوا د بن ضلع اوسیدونکي د غلطه مشت کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې نارواله شډنګ روان دي چې له وجې دغه خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي دریز لري چې د بجلی په طلب کې د اضافې له وجې لوډ شډنګ کوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د بنو اوسیدونکي او د غلطه میشته د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي کډوال وایي تېرو څو ورځونه چې ګرمي کې شدت راغلې نو وبډا محکمې ورباندې بجلی بند کړې. دوی وایي د سختې ګرمۍ نه بې حاله شوي او شپه ورځ کې د لږ ساعت لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وایي څومره چې ګرمي زیاتېږي هومره وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
داسې ورګشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپله سردي شي بیا ولې بجلی رو پرېږدي، چې ګرمي وي بیا همیش په سترګې نه ویني. په 24 غنټې شو تباه شول یو بیا انتها ګرمي ده چې داسې بیا په زندګي شمو نه دلیدلي. بل بعد خداسې چې هر سړی ودا ته یي چې ګاډی وه هوا ته وي لوړ وي نه راته وسیله نشته. خیمې ولا خداسې دي چې د تی خو هغه لکه ویور ته چې نیولې وي. اول خې دغه بنا وه چې ډیمینه تشتي ایبه خدا شولی چې غون پاکستان یې یو وړ او میش بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راځلا بینارو د یورپ یو پلان دی وسولی.
دی دار وزیر وای وابډالا پکار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته چې بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي. مو وس په د موجوده چې کوم حکومت ته یو وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته خلک ضرورت نه لري. همیش په نن ټینکی خالی دو و ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بلو شر پټي با چا وې سړې با آی زریه دو کایغه سړک خوشا کانی وی انکاری بو پبان شه در مرګی نه وینه په کراچی شه ځخه ګرمه مړک چې دا د وی درې ورځې ګرمي خورغې دو پنی نه سدنې بجلی نشته. چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوی دی.
2 غنټې تقریبا په 24 غنټې شه مشکلی شه نه دی به سخت تکلیف تا میاسی غار کلی وی خورلې بری ملیریا مو په خپل اوس بیمه ډاکټر نه راغلو و زمن ماغون پروسه دی بچیون می دم مازی یعنی ما غنټر جواتا شي بیانی ما غنټه بعد بیا غایب شي ډیر تکلیف جوړ ده دا اون خل جوړی لګیا دی.
ملک ریاض وای نه پوهیږي چې فریاد چرته وکړي.
سخت زیات ایدا تکلیف ډیر زیات تا مشتا چاته می جوړه غری چاته مش خوري نه وی چاته جوړو کو بغیر د الله نه همیش بل څه کښتا نه 4000 3000 5000 بیل اپره کوي بال بچا په ګرمۍ سره وی لګیا زیات ایدا ظلم ماده
کلامو چې په دې اړه بنو کې د وابډا چارواکو نه پوښتل نو یوازې دومره یې وویل فیډرو باندې لوډ زیات شوی ځکه د بجلی ټریپینګ کیږي یعنی زی راځي. خو ځایي خلک وایي کله هم چې ګرمي زیاته شي نو د بجلی یې دغه حال وي چې په ضرورت کې ورته نه میلاویږي او چې باران وشي نو بجلی یې هم سمدستي په ځای شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدل شي اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بچه شوې ده د بشیر کوخ نولند خبرونه وورو
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په کوړه خټه کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق وین مولانا یوسف شان مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي، خو موسوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې لیبی مشتریسي په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسیدلی دی او اویا کسان ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلي کې د یوویشت کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو پنځلسو د نیولو په هڅه کې دي. د افغانستان د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پرون دویش کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د حکومت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانمرګې برید وکړ. په کابل کې د اګست د اوومې نېټې په بریدونو کې د پنځلسو نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره یو پنځوسو ته رسېدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران رسمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه دولسو کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یو هوټل په برتانیې ونه کې ووژل شول. مشکوک اسلام پال یغن په مالی کې غوټل ته نوتلی و چې د ملګرو ملتونو د سولساتی ماموریت کارکونکي په کې میشته وو.
لند خبرینم د بشیر ګواخ نوارې د لوس وخت شوې د پاکستان کورنو رسپانو ته د کتنې مشرق رسپانې صوبایي قوانین قبلي سیمه ته د غزبلو او اکسپرس رسپانې اسلامي نړۍ کې له ترهګرۍ د پیښو زیاتېدو موضوعګانې راغستې دي او په دې ادارې خبرې کړي دي. د دواړو اداریو تفصیل درته ریاس موسی خیل وړاندې کوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غځولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې دغه لړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی، خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه دغه لړ کې د شعور او اګاهۍ دپاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غځولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانې ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ به دا خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي، خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او دې دپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته دې اقدام سره به د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورټ او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کوم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې دې لړکې سنجیده کوشونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منظورول پوره نه دي بلکه هغه ټولې اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼې خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمۍ او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر پنځوسو زیات کسان مړه شوي دي. دا راز د سعودي عرب په یو پوځي جومات کې هم چاودنه شوې چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداري وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخستې ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوې حمله ځانوجون کې وه او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وه. دا شان د سعودي عرب حملې ذمواري داعش منلې ده. اداري اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفې وسله والې ډلې په مختلفو نومونو ترهګر کاروایانې کوي، لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشا سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي دپاره به ټولې اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غک خبری اژانس په یو لیکنه کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا این بی سی نیوز ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې پروان کال کې د نامنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ډویچه ویله خبری اژانسی کې په پاکستان کې د لسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګري مخنیوي ونه شو نو بیا پوځي عدالتونه یې څنګه حل کېدی شي. په هیواد کې دننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړي دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګري په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اژانس وایي دوی تر فشار لاندې راغلل او واګې یې پوځ ته وسپارلې. په واشنگتن کې میش یو کارپوه وارث حسین وایي چې په پاکستان کې اکثره داسې فکر کېږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي نو بیا پوځ د خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدی شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوځ غوسه کړی و. اژانس لیکي اوس چې پوځ په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولي. بلخوا این بی سی نیوز ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. ویبپاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,522 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,025 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویبپاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخواني مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلی لیکي چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوی غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو ښودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو باړې ته. د رواني میاشتې په 10 منیټه باندې باړې ملک دین خیلو قبلي کډوال خپل سیمو ته واپس تنیدل شروع کړي. د اف ټی ایم ای لخوا اعلان شوی چې دغه کډوالو ته به د موبایل سیم له لارې 10,000 او بیا د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه 65,000 روپۍ ورکول کیږي. دغه کډوال که بیرته کورونو ته ولاړ شي نو دی وایي چې له مختلفو مشکلاتو سره به کېدی شي چې مخ وي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
دا روان میاشتې په 10 منټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیم کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
ما
نوم خو مې حاجی مغل بار دی او زه چې کوم دی د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ بلډینګ ته وکړي په خبر کې قانون خپل کور وینو او څو دې خبرې ده چې موږ خپل کور په سر کوی دا نه وینو خو ورسلای نه خو دې ټول نه زیاته خبره ده د سامنے پر په کور کې یو شو یو کور دی یو ګور دی کار ته ګور وی ته ګور وی هغه ته بشوی دی هغه نشته او دې نشته هغه ته غټي وګړي او غټ غټ کور نه موږ هغه نشته ختم دی
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خپور شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسم نیټه به دولت خیل په لسم اگست په عمر خان خیل په سلورشتم اگست په کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړي قبیلې چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي ابراهیم اپریده وای
تو بو تکلیف ته اسپیټال تکلیف ته او سره چکم دلارو دلارو لک تکلیف ته کا بجلی نشه بجلی تکلیف ته غټه خبره ده شو دا یو خپل لارو تی یو یو صدرم وګایا چا ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامي غیر اولی دي کا چې بیا دلته پکین پونو کې پټینټو کې دونیم غزا ټین کې پراته دا خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ای ټی ایم کارت هم ورکول شي چې پکې به 5000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګم 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دی وجرې ویرون دی ډېرې ویرون دی په تیز به کوم شاده شوې کنه نه بس ولته د تمبو مم بوله کوم بس پکې وسیم دوه څو کارو مزه مزه به جوړو کا سپور به وتا کوم څو زوري دا کوم
خو دا غول سوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي
زمانه ما حاجی دولت خان دی او کوم ملک دین خیل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور دی هغه عمل بنن سبا په سلور لکه باندې نو چتی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپے ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکه ته قتل په کار دی چا دا کور سمره لایق دی دا غي مطابق هغه ته هغه شی ملو شي
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړي په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکا خیلو او د شلوبر قبيله واپس تنه شوې دي او حکومت په غسیمه کې ځینی کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ورې د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزي ناروغي خبره شوې ده د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره د روغتیا کیمپونه او متاثره ماشومان لپاره علاج پیل کړی دی تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی جمرود خلک وایي چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لسګونه ماشومان ترې متاثره شوې دي د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وایي چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکراباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړې ده د جمرود اوسیدونکو احسان الله وایي چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثره شو کسانو علاج دی وکړل شي
دلته څورې زونه زه چې کوم مریضان دی هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورمنټ چکم نه غوله پکړی چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي هغه ټیمونه راولګي خلک چکم ستونزې سره مخ دي د دې تدارک کړی شي
او د یاد سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله بارون نو شي پټول ملک دا هیزه شو گیډي بیره دا زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره ډیره پسماندا علاقه خل غریبان دي دلته څوک هیڅ اهمیت نه ورکوي کبره لګه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوې ده او خلکو ته مر خطر تر په خښ شو الان کې موږ په مطالبه کولې کڅ څنګه نور خلکو له سہولت ورکي د سیمه راکې
د خیبر جن سایپ جمرود کې د هیزه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خوښه 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مهم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د هیزي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه راپور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کولو بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د باختر ستوري په دې خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه رپورټ له وتلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه او د رباب منګي ټنګ ټکور په اړه واره. دا خبرونه باس محمد عابد جوړه کړې ده، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو د تیر یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکري یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمېر استازو سربېره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله همدرد د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلی چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوسم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې، د بحث موضوع تاسو معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو 15 کاله، د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. موږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه درلودل. په هغه بحثونو کې موږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډیری ستونزو لامل چې دغه فاصله وه، نو موږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره موږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې موږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د 2500 زیات تعداد خلکو شتون درلود او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشواله وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچی نوسی کلی گاوند کې به د تعلیم کچه زیاته کی، تعلیمی کچه چې لوړه شو به دغه مسایل په خپل په دې تعلیم کې دنه دا ټول شي نه پراته دي. زمونږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کیږي ورس په هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شي نه ده د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټول نیمګړتیا به زمونږ په دې تعلیم کې رانغښتې دي. ټول امیدوار چې زمونږ ناس ولر د کشرانو او مشرانو مینس کې داسې غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظر چې کله سره یې وشوه
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډي اړینی وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومغوې چې موږ نمنلې او نامنلې فرهنګونو درلودل او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولې ده چې ځوانانو د سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړي. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران بیا په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو د دغه څه توپیرونو د څېړنې لپاره او د هغې توپیرونو د لمنځوړلو لپاره دغسې پروګرامونو جوړول دا ډېر اړین دي. زمونږ ټولنه د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د یو پردي جنګ قرباني شوې ده او دې پردي جنګ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي بلکې قومي ژبني سمتي او تنظیمي تعصبات یې رامنځته کړي. دا په خپله واټنونه دي.
لغونډي وروسته یوه مشاعره هم ترسره شوه چې پر ځوانانو سربیره په کې نجونو هم خپل شعرونه وویل او تر مشاعری وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته.
زما پیغور یار راشا چې بیمار دې کړم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا زړه پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې له اوږدو کلونو راهیسې د پښتو محلي موسیقۍ کې یو مترا نوم دی چې د میداني موسیقۍ په سلګونو کیسټې له خلکو سره خوندي دي. سره له دې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوښتی ولا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوقه اوریدونکو تندي خړوبوي. لخاغلی نواب استاد سره مو د هغه په پند مرکی لومړی برخه درابولم.
نواب استاد چې د تیرو 50 کلونو راهیسی په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 50 لسیزو راهیسی چې څومره هم محلي کیسټې جوړې شوې دي نواب استاد ناغه سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جاني سندرو باندې ډېر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلي نظمونه او داغه ترانې ډېرې ویلې دي. د ده سره د ده د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد ما خو په خپلو خبرو کې ویلې چې 50 کاله خو کېدی شي د ده نه وړاندې هم تاسې پن ته راوتي که په خپله یې وایي.
بس 50 کاله کېږي ښه صحیح خبره دې کړې ده ځکه چې 12 کلنۍ کې وته یم او دو شپېته عمر دې 50 کاله وشو چې هنر ته راغلی یم.
ښه یعنې زما اندازه هم سمه وه.
بالکل صحیح.
زه فکر کوم چې زه دې د 30 کالو نه خو زما یادېږي چې زه دې اورم. تاسې به هلته زموږ کلي ته که نه راتللی پخوا دغه محلي موسیقي وه سپینګیرو به م اورېدله حتی زنانه به په د بلیو په سرونو راجېږي چې ستاسې د موسیقۍ نه به یې هغه خپل لذت خوند اخیستلو. نو استاذه دا راته ووایه چې د هغه وخت د موسیقۍ د اورېدونکو شایقین څنګه و او اوس څنګه؟
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس یوولس بجې چې شي د شپې بیا وګوره میدان کې لس کسه پاتې نی او موږ چې هغه وخت کې به دوه جوړي ماران به وو وبه درېدلو 9 بجې نو تر 4 بجو پورې به دا خلک که جمعې و یخني به وه د کټونو کې به ناست وو 200 کټونو به پراته وو نو 4 پورې به موږ ته ناست وو د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و شاعري پکې وه کیف پوکیو خون پوکیو درد پوکیو د ملت درد پوکیو د نو اوسنی خو دس شید چه بس کینی او سروشی و سر ساز دیو گنجشکک دیو دا گنجشکک یو سات دیو نیم سات وقت لدیا ویست بیانو رستریشی گر آگانه و لالشی یو اولد بجه بیاو گر میدان کی سوگنی
زما چې څومره یادېږي استاذ هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناستو درانه درانه سپینګیري به تاسې به یې اورېدلې. دغه حکمت څنګه تاسې له ځان سره وړی و چې حتی سپینګیري دې هم تاسې واوري؟
زه خپل کلي کې مجلس ته ولاړم او زموږ د کلي پیشمام چې د سید محمد خدای دې وبخښي د هغې تره و او زموږ د کلي پیشمام و نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی وه جومات نه چې ناوخته ته نو راغلی و د خلکو کې مخې پټ کړی و ولاړو. بیا چا ویلي چې استاذه تم ولاړ ویل دا څه وایي پوهېږي په دې باندې خو نه پوهېږي. دا خو ټول مسلې دي زپوئے بم دے باندے نو آغا وقت ما خو مخ کے در تول چی شیر و شاعری فن آخستتے آغے کے کیف و آغے کے ہنر و آغے نا خلق و فندون آخستل تمہوں خو بے سواد او دغا خلقی او سم دیر خلق شتوائی آغا دی دمان را دا نو آغا موسیقی چو آغے کے دے اسلام دردم و دے ملت دردم و انسان دے روحی دردم پکے
ہو استاد ستاسی دے سواد خبر اکڑلا ستاسی پریختیا ام سواد نہ لرے یعنی لوسل لکل نشے کولے
شکر دے درے کال آغا وقت کے مکتبون نو دیہاتی مکتب بے ویلے جماعت کے خدا دے او بخی دے کابل نا یو ملاو کابل استاد پو نامو زمان کی لی تراغلے انو آغے سر جماعت کے منگا سبق ہوں ویلے او مکتب دغه امراکو درے کال ما آغے سر شاگردی کرے قرآن شریف میں ختم کرے او اوس دس لیگ لس کولے شم چدا اوس دول سم پاس فارق شی نو آغا ما سر نن لیگ کولے شی دو لس کولے شی
استاز آغا وقت کلے زمان بخیال دا سی سیائی باوا و تختہ باوا و گیسر شو
سیائی دا دا دمر دمر دغا باوے قطعی باوے آغے کے با کنکی دغا و قلم بم جول کرے و آغا باندے بم تختہ وا آغا با بیا وہ بمینزلہ و تباشیر ور تویلے سپین آغا بم پہ وال قلمو نو دا شوی نا چیرتو
دا باختر ستوری گرانو مینوالو رباب منگے چی پا کلو باندو کی دا ہری اجری خائز بلل کی دو وز دا بدمنی اول عمل دا ننگرہار پا کلو او باندو کی سوگ دا جورت نکوی چی محلی موسیقی دی جوڑ کری نوزکی وز خلق پا خارونو کی جوڑ وی رازے چی پا جلال آباد خار کی دا رباب منگی او بندار تا پا دا غری پورٹ کی تم شو
سماستر گو کی جڑا ساپستر گو کی کجل
ٹنگ ٹکور دا ساز او آواز دا جلال آباد خار اڑون سپینگر ہوٹل نہ اوریدل کی گی چرتا چی دا کجورو دا دنگو ونو تر سوری لاندی او دا شنو کبلو دا پاسا دا رباب منگی بندار جوڑ شوے و چی پا گن شمیر زوانانو سر بیر ورتا دا پاخو عمر لرون کی هم ور طول شوی ولی او تنزوان چی دا رباب منگی لساز او آواز نه خوند مزا اخستی و مشال راڈیو سر خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل
رفعت الله احسانم په جلال آباد سلون کې په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډیر خوند راکوي داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګې ستار زه فکر کوم زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی زموږ پخوانی فرهنګ دی زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی زه فکر کوم چې هر انسان هر افغان دغه غږ اوري بېدود د نشته کوړه کم غږو کې خامخا به د تمایل ډیریږي او هغه ته به د اورېدو لپاره ورځي
سزن میں دنن رہا رم تے تیغ لگا کابل سما سر ببر ببر سا شان شاو سما سر کی جڑا سا بسر کی کجر سما سر ببر ببر سا شان شاو
یوبل تنبیه وای چې په محلي موسیقۍ سربیره ورته دی خبرې هم خوند ورکړ چې لزوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقۍ نه خوند اخلي
حضرت نور سنگزم د جلال آباد خاري او تاسو دین کې د محلي موسیقۍ ځانګړی خوند بیل خوند لري خو تر ټولو زیات خوند سی او هغه په دې کې چې موږ سره د غونډه کې مشران هم ناز دي سپینګرین ناز دي ځوانان هم ناز دي ماشومان هم ناز دي نو تاسې یو مینناک ماحول رامنځته شو او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي نو دا ډېر ارزښتناک ټکم
د موسیقۍ دغه بندار کې ګڼ شمیر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی و دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل
مظاهر عدل ما هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي اورو هر څومره ستړی ستومانه اوسو نو یو روحي هغه ارامتیا موږ ته بخښي نو تر ډېره حده خصوصا د محلي موسیقي خوښوم او خلک یې کوم
خپلواک شیرزاد ما هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه مې تقریبا لس پنځلس کاله مخکې وړي او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي هر کله چې محلي موسیقي واورم او هغه لري وي او که نږدې وي نو ځان وررسوم
د یادولو ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته څو کاله پرله پسې د محلي موسیقۍ ساز او آواز د ننګرهار د کلو او بانډو حجري ښایسته کړي وي خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې اوس د دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوی او تر ډېره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوی دی مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,360 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ.